ਜੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر من اردن کو سٹڈی مشی دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو دے نند زیارت یا پنچم بے ورس کال 2019 دا اکتوبر دا میاشت لسم نیٹا دا وقت شوی دے پا پاکستان کی دا مخام شپک پا افغانستان کی دی دا مخام پینزنی میں ادلتا واشنگٹن ڈی سی کی دا سہر نہ بجی شوی دی دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو پا دے خبری خبرونے کے در تازہ شویب زادہ
اوزا بارکوال میں خیر
ہر کلے وائی اڈن بیس تاسو پام راگرزو دو اس وقت مهم خبرونو سر ٹکوتا
د پاکستان سیاسی او مذهبی ډلې جماعت علماء اسلام وای د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد به احتجاجي ناسته اوس د اکتوبر پر یو دیرش منیټه کوي خو د پنجاب گورنر چودھری سرور وای دا وخت د احتجاجونو نه دی
وخت ہے یہ پروٹیسٹ کا وخت ہے یہ وخت ہے انڈیا سے مقابلہ کرنے کا
د ترکی لخوا په شمال مشرقی شام کې د عملیاتو په سر به نن د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یا سیکیورټی کونسل کې بحث کیږي ترکی ویلي دغه عملیات د ترهګرو پر ضد ذمہوار عملیات دي خو په سیمه کې کورد ځواکونو ویلي زموږ ولس ته د قتل عام نه بچ کړی شي
او سش کال د نوبل نړیوال ادبی جایزه د پولینډ او استریا دوو لیکوالو ته د هغوی پر ادبی خدمتونو ورکړل شوی ده د تیر کال جایزه د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د سش کال جایزه د استریا پیټر هینډ ته ورکړل شوی ده
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دیو زر نور مهم او سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل ته
جمعیت علماء اسلام گوند د تحریک انصاف گوند د حکومت په ضد د اکتوبر پر 28 نیټه کې دونکو آزادی مارچ د اکتوبر 1.5 نیټه ته غزولې دی خو د تحریک انصاف گوند حکومت بیا د جمعیت علماء اسلام د دې اعلان مخالفت کړی او وایي دا وخت د لاریون لپاره مناسب نه دی ځکه چې وایي پاکستان دا مهال له هند سره د جګړې په حالت کې دی د پنجاب گورنر چودھری سرور چې له تحریک انصاف گوند سره تړاو لري رسنیو ته ویلي په اوسنیو حالاتو کې د حکومت په ضد د احتجاج پر ځای ټول سیاسي ګوندونه باید پزت سره یو سی جمعیت علماء اسلام گوند کلک ووٹ کړی چې په هر حال کې به د اکتوبر پر یو دیرشم احتجاج کوي چې وایي لومړی مقصد یې د تحریک انصاف گوند په درغلی جوړ حکومت را نسکورول دي
اخوا په خیبر پختونخوا کې د تیرو شپاړس ورځو راسي د ډاکټرانو احتجاج لا هم دوام لري او نن د صوبې په لوی ښارونو کې ډاکټرانو یو وار بیا کار بندیز کړی د ډاکټرانو د اتحادی ځایي مشر ډاکټر سجاد یوسف زینن وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې تر څو صوبایي حکومت د آر ایچ اے او ډی ایچ اے منظور کړی قانون بیرته نوي اخیستی او د دوی نیول شوي ملګري نوي خوشي کړی شوي تر هغې به د دوی احتجاج دوام لري نوموړي دا هم زیاته کړې چې د صوبې د صحت وزیر دی باید د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي د صوبایي حکومت د غبرګون لپاره وایس اف امریکا ډیوا د صوبې د صحت او د اطلاعاتو وزیر سره بیا بیا رابطې کړي خو تر دې دمه د هغوی غبرګون ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري وزیر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې په منځني ختیځ کې د روانو شخړو د حل په خاطر سعودي عرب او ایران ته سفر وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د وزیر اعظم د سفر مقصد به د ایران او سعودي ترمنځ د اختلافونو د هوارولو لپاره منځګړتوب کول وي لنډ تفصیل یې رابیا پیر راوړوي
د بهرنو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبری غونډه سره وینا کې د عمران خان ایران او سعودي عرب ته د تګ امکانات څرګند کړي خو دوی د نیټه او د مقصد په اړه د مطبوعات سره معلومات نه دي شریک کړي
دی پاسبيليټي اف ا ویزټ اف پرایم منسټر ټو سعودي عربیا اند ایران از اون دی کارت
وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت نیویارک ته خپل د سفر په محل ویلی وو چې سعودي عرب او امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمی راوستو دپاره د دوی سره د مرستې خبره کړې ده خو سعودي عرب او امریکا د وزیر اعظم عمران خان د دغه بیان پخلی تر اوسه نه دی کړی سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیره میاشت د سعودي عرب د تیلو پر ذخایرو د برید او وروسته نور هم زیات سوي دي د دغه برید ذمهواري د یمن حوثي باغیانو په خپل سر اخیستې وه خو سعودي عرب او امریکا د دغه برید تورونه پر ایران لګوي بل اړخ ته ایران دغه تورونه په سختي سره رد کوي د ریپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د جنرال اسمبلی د غونډې تر څنګ د ایران د صدر حسن روحانی سره هم په سیمه کې د تاوتریخوالي په اړه د خبرو د پاره لیدلی و رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د وایس اف امریکا ډی وا خبرونه اورئ
د صحت نړیوال اداره وای په پاکستان کې سلیری شمیرین خلک د ذهنی ناروغو علاج ته اړتیا لري. خو په دې هیواد کې د لکونو په شمیره کې د ناروغانو لپاره یو پوه ډاکټر موجود دی چې درملنه وکړي. نن د اکتوبر 10 نیټه د ذهني ناروغانو د نړیوالې ورځ په توګه په پاکستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې د تیرې یوې لسیزې د بدمنۍ له امله په دې هیواد کې په میلیونونو خلک د ذهني ناروغو ښکار شوي دي. په پاکستان کې په زیاتو خلکو کې د ترهګرۍ او تشدد پیښو او بمي چاودنو په ذهنونو بدې اغیزې کړې دي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سکیورټی کونسل با نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په شمال مشرقي شام کې د ترکیې په پوځي عملیاتو بحث کوي. ترکیې ویلي د ترهګرو خلاف یې زموږ عملیات شروع کړي دي. خو په سیمه کې کورد ځواکونو ویلي زموږ ولسته د قتل عام نه بچ کړي شي. ترکیې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپلې پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغو کورد جنگیالو پر ضد ځمکني او هوایي حملې پیل کړي چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش پر ضد جنگ کې خپل اتحادیان بولي. ترکیه ترهګر غنی نور حال د ډیور ریډیو همکار بختور شاوړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل نن په شمال مشرقي شام کې د ترکی په پوځي عملیاتو بحث په داسې حال کوي چې ترکی ویلي د ترهګرو خلاف یې ذمہوار پوځي عملیات شروع کړي دي. خو په سیمه کې کورد ځواکونو غوښتنه کړې د دوی ولسته د قتل عام نه بچ کړي شي. ترکی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپلې پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هاغو کورد جنگیالو خلاف مکنی او هوایی عملیات پیل کړي چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي. خو ترکیه ترهګر غني. د ترکی صدر طیب اردوغان 13 ورځ د دغو عملیاتو د شروع کېدو اعلان کړ او ورته د امن د پسرلي عملیات ویلي وو. صدر اردوغان د زیارت په ورځ ویلي په شام کې په ورستي عملیاتو کې 109 ترهګر وجلی دي. د نوموړي اشاره د کورد ځواکونو په لوه ترکی دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړی دي چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په سیمه کې پرځای امریکایي ځواکونه راوستلی. د کوردانو ترڅنګ د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي د صدر ټرمپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوې ګټې د لاسه وځي او سیمه به بې ثباته شي.
سږ کال د نوبل نړیوال ادبي جایزه د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د استریا پیټر هینډه ته د جمعې په ورځ د هغوی پر ادبي خدمتونو ورکول کیږي. دغه جایزه تیر کال نه ورکړل سوې. نور د عمله اولګا توکارچوک ته د 2013 میلادي کال د نوبل جایزه او پیټر هینډه ته د 2019 میلادي کال د نوبل جایزه ورکول کیږي. هر یو ګټونکی لیکوال به 9,00,000 ډالر نقد جایزه ترلاسه کړي. سویډش اکاډمي تیر کال د ادبیاتو یا لټریچر په برخه کې جایزه لدی عمل نه ورکړې چې لدی اکاډمي سره پر تړلو کسانو د جنسي تیری او غلطو کړنو تورونه لګیدلی وو.
په جرمنی کې وفاقي چارواکو په هیل خار کې دوه کسانو پر ډزو د وجلو پلټنې پیل کړې دي. دغه هیواد سرکاري وکیلان چې دغه پیښې پلټنې کوي وړاندې د دغې د ترهګرۍ او قومي امنیت په اړه د پیښو پلټنې کړې دي. تېره ورځ په هیل خار کې دغه پیښې د یهودیانو د عبادت خانې ته نږدې او د ترکی کبابو یو هوټل مخې ته شوې دي. یو وسلوال تن چې ورسره درنه وسله ورسره و د یهودیانو عبادت خانه سنګاګ ته د ورننوتلو هڅه کوله چېرته چې نږدې 80 کسانو د یوم کپور په ورځ د عبادت په عبادت کې بوختو. یوم کپور د یهودیانو یو تر ټولو مقدسه ورځ ګڼل کیږي. کله چې دغه وسلوال تن سنګاګ ته په ورننوتو کې ناکامه شو نو بیا یې بهر په لار روانه یو ښځه وویشته او بیا یې د کبابو په هوټل کې یو بل تن په ډزو وویشت.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندوینه کړې چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د مؤاخذه یا پلټونو جګړه به د امریکای سپریم کورټ ته په وړاندې کېدو سره پای ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې تیر ورځ خبریالانو ته ورسره له هغه وکړې چې وړمه ورځ سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په بهیر کې له ګډون انکار وکړ او دا د ډیموکرات ګوند په مشرۍ مؤاخذه وبلله. ولسمشر ټرمپ دا ونه ویل چې د کانګرس مشران که د مؤاخذه په بهیر کې د مرسته غواړي باید څه وکړي، خو پر ټویټر یې د مؤاخذه پلټنې په بشپړ توګه درغلی بللی ده.
په هانګ کانګ کې د خبریالانو تنظیمونو اندېښنه څرګند کړې چې وایي په دې ښار کې په وروستیو کې د روانو تاوتریخوالو ډکو احتجاجونو د کوریج یا پوښښ په مهال د پولیسو احتجاج کوونکو لخوا ورباندې تشدد کیږي. د جمهوریت په پلوۍ څو میاشتنیو پراخو احتجاجونو د چین تر واک لاندې د نیمه خپلواکه ښار کې وروستو لاغې نه قراري زیاته کړې چې پولیسو ورباندې وخت په وخت د دوی د ویشل لپاره اوخه بیون کې ګیس او د مرچو بغورځوي او احتجاج کوونکي هم په ډبرو او په کورنیو جوړو پټرولي بمونو ولي.
او رسته خبر دا چې شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې امریکا سره د اټمی پروګرام په اړه د خبرو تر ناکامېدو وروسته صبر تمام شوی او غواښه کړي چې غوسه به نور هم راو پاریږي. شمالي کوریا دا ډول جنگ ته ماده خبرداري په داسې وخت کې ورکړي چې تیرونه یې امریکا سره د اټمی پروګرام په اړه بنیادی خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ دیو ریډیو لمړنۍ ماجګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیاسي او مذهبي ډلې جماعت علما اسلام ګوند وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد به احتجاجي ناسته اوس د اکتوبر د 28مې پر ځای د اکتوبر پر 1 نیټه کوي، چې وایي مقصد یې د تحریک انصاف ګوند حکومت رانسکورول دي. خو د پنجاب ګورنر چودري سرور وایي دا وخت د احتجاجونو نه دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په ریپورت کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام لخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف پر ضد د احتجاجي پرلت نیټې بدلون پس هم حکومت هم دغه تنقید کوي چې دا وخت د احتجاج لپاره ټیک نه دی، او اوس حکومت دا دریز خپل کړی دی چې هند سره د پاکستان تاوتریخوالی روان دی، ځکه د وخت باید ټول سیاسي ګوندونه د هند پر ضد یوځای شي. د پنجاب گورنر چودھری سرور میڈیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان د مولانا فضل الرحمن احتجاج له وجې پریشان نه دي، خو موجوده وخت د احتجاج نه بلکې د هند پر ضد یو کېدو دی.
وقت ہے یہ پروٹیسٹ کا، یہ وقت ہے انڈیا سے مقابلہ کرنے کا.
گورنر چودھری سرور وی احتجاج د هر شاه حق دی، خو د اولس د فکر دی موجوده وخت د احتجاج نه بلکې هند سره د مقابله دی. دا پنجاب گورنر دا هم ویناوا چې یو حکومت مخالف ګوند هم په دې احتجاج کې جمعیت علماء اسلام سره نه دی ولاړ. وړاندې جمعیت علماء اسلام اسلام آباد ته احتجاج لپاره راتګ نیټه 28 اکتوبر ټاکلې وه، خو حکومت پرې دا تنقید کولو چې په دغه نیټه هند کشمیر خپله ولګه کې اغستې وو. تېره ورځ د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اوس اسلام آباد ته راتګ لپاره 1 اکتوبر نیټه ټاکلې ده، خو بیا پر هم حکومت تنقید کوي. جمعیت علماء اسلام فیصله کړې ده په 28 اکتوبر به ګرد هیواد کې د دوی احتجاج پیل کیږي، او دا احتجاجي قافلې به 1 اکتوبر اسلام آباد ته را رسي. د پاکستان حکومت وینا ده چې جمعیت علماء اسلام د احتجاج کې ورسره یو سیاسي ګوند هم ملګری نه دی، خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وینا ده د وخت هر یو سیاسي ګوند د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی زیاته کړه نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې تاجران او ډاکټران هم حکومت پر ضد احتجاج کوي.
چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ مختلف ایون وہ نیا سیاسی جماعت جو پی ٹی ایم ہے، وہ سب احتجاج میں ہے.
بلاول بٹو وی دا ہر یو مخالف سیاسی گن حتی چې نوې جوړ شوی پښتون ژغورمن غورزنګ هم احتجاج کوي. دوی زیاته کړه د جمعیت علماء اسلام د احتجاجي پلت کې ورسره ولاړ دي، او د دې هر ممکن مرسته به هم کوي او د دې حمایت هم کوي. دغه شند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر نواز شریف سره کوټلک پدبندی خانه کې ملاقات نه پس ویلي دي. مسلم لیگ نواز ګوند هم مولانا فضل الرحمن دے احتجاج کے با شرکت کبھی.
یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی مارچ ہے.
دوی وی دا جمعیت علماء اسلام احتجاج نہ بلکہ دا پاکستان وجود قائم ساتلو دا پارا احتجاج دے. جمعیت علماء اسلام دا مارچ یا احتجاج زکہ کبھی چے گنی موجودہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پا ٹگے جوڑ شوے دے. دوی دا موجودہ حکومت ختمون او دا نو انتخاباتو غوښتنه هم لري. جمعیت علماء اسلام وی د احتجاج کې ورسره نه حکومت مخالف سیاسي ګوندونه ملګری دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
گران اردن کو دا ڈی وی ریڈیو دا په خیبر پختونخوا کې د تیر شپږ سور زورا سره ډاکټرانو احتجاج لا هم دوام لري او نن هم د صبح په لوی هسپتالونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړو. د ډاکټرانو د اتحادی او ځای مشر ډاکټر سجاد یوسفزی وایس اف امریکا ډی وته ویلي تر سوچ صوبایي حکومت د آر ایچ ای او ڈی ایچ ای منظور کړی قانون بیرته نوی اغسته او د دوی نیول شوي ملګري نوی خوشی کړی ترغه بعد دوی احتجاج دوام لري. نور تفصیل د ډی وی ریډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمونه راغلي ډاکټرانو پیرامیډیکل او نرسنګ سټاف د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال مخې ته د صوبایي حکومت لخوا منظور کړی شوی نوی قانون ریجنل اینډ ډیسټریکټ هیلت اتارټیز پر ضد احتجاج وکړو. وروستو احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلی ودانې پورې لاریون هم وویستو. وائس اپ امریکا ڈیو نیوز سرا خبرو په محال د صحت ستری اتحادیه یا گرینڈ ہیلتھ الائنس غړي ډاکټر سجاد یوسفزئی وینا وچی تر کومه صوبایي حکومت یاد قانون واپس نوی اغسته او د دې مطالبات یې نوی منلینو احتجاج با دوام لري.
د موږ چکم مطالبات دی کی اول نمبر تل منسٹر دغه استعفا موږ غواړو. زمو چکم ملګری قید کړ شوی دغه ان کنډیشنل غیر مشروط رهایی او د ڈی ایچ ای آر ایچ ای چکم تور قانون دی کم چې غریب کوش او عوام کوش دی او د ہیلتھ امپلائی خلاف دی دا قانون خیر د واپس کیدو پورې زمو احتجاج چکم نه دا جاری. زمو چکم د لیډرینګ ویلکم ایڈمنسٹریشن دے حکم چی وزیر دے پدی باندې مون تفکر چی پدی باندې ایف آئی آر درج کړي. حکومت مون دا ڈیمانڈ کو زګه چی دیو اول مون باندې پ گیټ کې پپور امن ڈاکٹرانو پپور امن سٹاف باندې تشدد کو.
د صبح پو سرکاری ہسپتالونو کې د ڈاکٹرانو ہڑتال نن پوش پاړه سمروز هم جاری دی. د ہڑتال عمل پو ہسپتالونو کې صرف ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سہولتونه ورکړي کیږي ولې نور شوبې تړلې شوې دي. د افغانستان مزار شریف نه یاد ہسپتال ته مریض سره راغلي. عبدالفتح ڈیو نیوز ته ویل چې د ډاکټرانو هړتال عمله هسپتال کې داخل مریضانو ترڅنګ روزانه بنیاد باندې راتلونکي ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي.
دلته د کم د ډاکټرانو د حکومت په من سارتال مارتال خبره روانه ده. په دې کې زموږ مریض نه لري ټول مریضان ته تکلیف ده. نور سل خبرې دي کمرې باخلي. دلته سور داسې خلک دي شل ورځې دلته تیره کړې دي هغه کارونه شوي نه دي. زموږ خپله تقریبا لسم ورځ ده چې دلته راغلی چکلا زمون کار نه کیږي. بس
په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال لوجي چې کوم مریضان متاثر کیږي د هغه په اړه د ډاکټرانو صوبایي تنظیم غړي ډاکټر رضوان کونډي ډیو نیوز ته ویل چې هسپتالونو کې ایمرجنسی سرویسز د پاره یې د نور کلپ پرتلا زیات ملګري کار کوي.
غریب مریضانو لپاره زمونږ او پی ډیز بندې هو زمونږ ایمرجنسی کولاو دي. زمونږ چې کوم د ډاکټر د نرسز پیرامیډیکس چې کوم ټیمونه دي هغه مونږ تعداد زیات کړی دي. هغه مونږ ټول ایمرجنسی کې کینولې دي او زمونږ پوره کوشش دی چې موږ مریضان زموږ نه سفر نشي. خو یو خبره دا ده د دې اکټ د دې بل راتلو سره زیات نقصان چې کوم دی زموږ عوام ته دی او دی د دې د دې د دې غریب صوبې سره دا ډېر زیات روان دی. تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ هړتال نن 16 دن شروع ده خو اوس پورې هیڅ مذاکرات نه شوي او دا د حکومت بې حسي ده او د دې ټولو خبرو ریسپانسبل چې کوم دی هغه حکومت دی ځکه چې جمهوري حکومت کې داسې ډیکټیټرشپ نه وي.
لیڈی ریڈنگ اسپتال مخته مظاهره کول ورستو ډاکټرانو او د محکمه صحت نورو ملازمینو د صوبایي اسمبلی ودانې سره درنهم ورکړه او سړکونه یې د هر قسم ټرافیک لپاره بند کړل. د ډاکټرانو د درنې لوجې عام اولس په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ وو. په دې اړه د پیښور عصمت الله خان ډیو نیوز ته ویل
خپل می خوګ د زموږ د مرګ لاس په خوګ د هغه دغه نه راوړم اشرف کړو نه هغه د کوم رښکونی ولا 100 روپیا خو نه هغه واغښتل دا د نه بیرار روان شو دا پیادر روان یو پتن چې ګاډي ملاوی او کنه ملاوی دا د مسلمانانو د لاسه دا تعلیم کوي دا لغه کوي کومه چې سونه سختې کوي دا د عوامو ته تکلیف رسي.
د ډاکټرانو د هړتال په اړه مو صوبایي وزیر صحت او وزیر اطلاعات سره د تماس نیولو هڅه وکړه ولی بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې مونږ د خبرو اترو د لارې د ډاکټرانو ستونزو هوارولو ته تیار یو. دینړوان دی د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله خان ډیو نیوز ته ویلو چې یاد قانون صوبایي اسمبلی منظور کړی دی او دا چې کوم ډاکټران دینه پس هم احتجاج کوي نو د هغې پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
په رپورت تاسو پام را ګرځو. د غیر قانوني پیسو د لیږد او د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف راتلونکي غونډه به په پیرس کې د اکتوبر له 12 تر 15 نیټې کیږي. په اف ای ټی اف تیر کال پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو په برخه کې د کم پرمختګ له امله خړ لیست ته اچولی و. خو ویل کیږي که دا اداره مطمئنه نه کړه نو کېدای سي چې تور لیست ته یې واچوي. نور تفصیل یې له اسلام آباد د ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
پاکستان د اکتوبر په 12 نیټه پیرس کې د پیل کیدونکې د پیسو د غیر قانوني لیک د سار ادارې اف ای ټی اف د مهمې غونډې د پاره خپل عمل درآمد رپورت تیار کړی. د پیسو د غیر قانوني لیک او د ترهګرو د مالی مرستو د سار ادارې اف ای ټی اف غونډه به د 12 اکتوبر نه تر 15 اکتوبر پورې د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي او په دې غونډه کې به اداره په خړ نوملړ کې د پاکستان د حیثیت په حق له غوسه پریکړه کوي. ښکارې دی چې اف ای ټی اف تیر کال جون کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر خړ فهرست کې شامل کړي وو او ورته په 15 میاشتو کې د نننه د عمل درآمد د پاره یو ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړي وو. د اف ای ټی اف دا غونډه به د پاکستان د عمل درآمد د رپورت جاج اخلي او دا پریکړه به کوي چې آیا دی په خړ فهرست کې وساتي او کوتور نوملړ کې شامل کړي. مطبوعات وایي چې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا تیار کړي رپورت کې ویلي شوی د کمیشن لخوا د کوټل هدایاتو لقبل مالیاتی ادارې په یو کال کې 219 مشکوک ترانزیکشن رپورت کړی دی. دا رپورت مخکې وایي چې سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان د 22 سکیورټی بروکرز، 22 غیر بینکی مالیاتی کمپنیانو او د 55 انتهایی خطرناکو تنظیمونو په قضیو کې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي د قانون پترس کې 168 معاینه کړي دي. پاکستان کې د اقتصادي چارو خبریال او سیړونکو شاباز رانا ڈیو ریڈیو توائی د ایف ای ٹی ایف بنیادی توجہ د ترهګرو د مالی مرستو را کمول دی او غواړي چې په دې اړوند د وړاندې نه جوړې شوې مقدمې دې سر ته ورسوي.
چونکہ فیو آف دا ریکمنڈیشنز تھیں اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو اس میں کنوکشنز ہیں اور جو پروسیکیوشنز ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. تو پاکستان اس سلسلے میں کافی کوشش کر رہا ہے اور خاص طور پر پنجاب کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس سلسلے میں کافی امپروومنٹ دکھائی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو کوآرڈینیشن کے ایشوز تھے وفاق کے اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، ان کے جو وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ادارے ہیں ان کے درمیان، اس میں بھی کافی بہتری آئی ہے.
ہغوائی دے فیٹی پس پارختنوں کے وس پارختن دا ہم وا چدت رہگرو دمالی مرستو پ قضیو کے دے سزاگان زیاتی کری او دا پنجاب صوبے دا ترہگرے زد محکمے پا دے اڑا زل پورے پر مختک کلے دے او دا دین علاوہ دا مرکزی او صوبائی ادارو ترمینز ہمکارے کے ہم یو خو پر مختک شوے دے او دا ہمکارے پا دے معاملہ دا پاکستان پوزی او سیاسی مشران پا شریکہ دنیز دے نکار کوی. پاکستان دے ایوی مدی راہ سے دے ایف ای ٹی ایف پا پریکل دا سرانداز کے دو دا پارا خپلی حالی زلی گلن دے کلی دی او دا زل دا ایف ای ٹی ایف مشری ہم دا چین پا غالا دا چی دا پاکستان یو نیز دے جیکی مل گرے دے او مطبوعات وائی امکان دے چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د تور فہرست څخه د بچ کے دو د پارا د چین نملا تړ وغواړي. د اکتوبر په 8 نیټه د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس ماتحت ادارې ایشیا پیسیفک گروپ خپل یو رپورٹ کې ویلیو چې پاکستان د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هغوی په سلویختو کې پشپک درش پارختنو عمل درآمد کړی دی او دا رپورٹ به هم د ایف ای ٹی ایف په راتلونکو غونډه کې پیش کولی شي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا دا اسلام آباد رستو اس زو دا پاکستان خیبر پختونخوا قبائلی ضلع کرم ایجنسی پاڑا چنار تا د رپورټونو تر مخه د کرم ایجنسی پاڑا چنار کې نن د ځای خلکو په وینا ځینې وسلوال نیول شوي او ځایي امنیتي چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه پیښه کم ځای کې شوي او نیول شوي ته نن د کم خوان راغلي او چېرته روانو تفصیل اورو د ابراهیم شینواري صاحب نه. شینواري صاحب په خیر رالی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
شنجوائی سے بلک تفصیل کے زمنگا اور دن کو توڑان دیکھے دا کسان نن دا کورم ایجن سے بکم اسیمہ کی نیول شوی دا سوک دی دا کم خوان راغلی
شمزادہ دا غپی خان سہار تقریبا دا لسنین و بجو شاوخوا مخیط راغلا دا زائی اسی دن کو نا چکم معلومات اولین معلومات اللہ سے شوی دا غطا دا پرچنار نا قریبا دری کلومیٹر دا خرلاچی طرف تا کمہ چے دا افغانستان سر دا پاکستان کول دا حکومت ضلع کی دغه دیکھیے مہدی آباد یہ والا کلا دلتا یہ گاڑ ہے وہ فلائنگ کوچ ہو چی اگے ٹائر پنچر شو وہ او اگے ٹائر پنچر ٹائر بدلول چی گائی خواہ لکھ رہا خبر شو دی اگوئی دخل تحفظ دا پارا اول ہوائی ڈل کری دی بیا دل تزائی خلق را جمع شو دی او دا پا وجہ دا دے چی در کم کسان پا دغا فلائنگ کوچ کی وہ اگوئی دا شکلون نا دا جامون او دا پلو ویلو ویختو دا گرد نا اغوی طالبان یا راگر یا تندرو سارے دا دغه دزو د پیخنه پر سوال چې کوم خلک را جمع شو نه وي په دغه گاډي باندې کارو گزارونه هم وکړو او دا خلک دی او په خلا قبضه کې واخیسته او ویلی وو لکه سات پس کوم کې دلته د پرچنار غیر چاپیرا د پوز او د امنیتی عسکرو پوسټی دی دغه ځای نه پوز الته ورور شه دا او اغوی دغه چې کوم نیول شو تاسان مو د خلکو په ورته کې حکومت کې زیات دلته د ځای د شی مسلمانانو چې کوم انجمن دی انجمن حسینیه اگر کسان دلته موجود و دا کسان اغوی دیول یو نو دا څه خبر و تر نه پس کوم په حق له باندې چې په ځای سوشل میډیا کې ویډیوګانې هم مخې ته راغلي په کومه کې چې خوذر شوی چې اپوزي چارواکي د لاؤډ سپیکر په ذریعہ باندې د خلکو نه یو خو پر امن غوښته کورونا کې دوه غوښتنه کوي او بل دا غوښتنه هم کوي چې باید دغه کسان چې کوم دوی په واسطه کې دي دا دوی ته وسپارل شي په دغه ویډیو کې داسې هم اورېدل شوي چې دغه پوځي افسر د خلکو نه د چا په ولکه کې چې دا کسان شکمنه کسان وو دا هغو نه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو دا غواړئ چې دا مونږ ووژنو په ځای ټول خلکو په شریکه جواب وکړه چې او دا باید ادامه کړی شي او وژل شي خو دغه پوځي چارواکي چې کوم آواز اورېدای شي اردو ژبه کې هغه کې ورته دوی جواب ویلی چې مونږ به دا خبره تحقیق کوو چې دا خلک څوک دي د کوم تنظیم یا کوم ډلې سره تعلق لري او دوی دلته ولې راغلي وو دغه دوه خبرو سره نه پس بیا دغه کسان چې یو کم دې شم شمیره خېد خو ولي شي او دې شم هم شمیره خو ولي شي چې چالو نیو ګیری وی دوی وخته وو ګرم جامې کوټونه یا چولی وو چادرې وو سره په چادر کې پټ وو دا خلک دا بیا د دې د دې مامورین ته اوس پارل مونږ دلته د پولیس والو سره هم خبرې وشوې او هغه دغه په خبرې پخلای کړی چې دغه پیخه په مهدی آباد کلی کې یا په علاقه کې مخې ته راغلې ده او هغوی دا وویل چې هغوی ته دا دقیق معلومات نشته چې دا خلک له کوم اړخ راغلي وو په څه غرض راغلي وو دا هم موږ هغې نه وپوښتل چې آیا دغه خلک سره وسله وه که څنګه وایي چې دوی په دې حق هم هغوی سره دقیقه معلومات نشته البته په دغه ګاډي باندې د کاڼو ګزارونو نښې هغوی ولیدل چې د هغوی شیشې ماتې شوې وې دغه ګاډي ته زیان رسېدلی وو او دا هم هغوی پخلی وکړ چې اوس دغه کسان واړه د امنیتي عسکرو په ولکه کې دي
شنواری سے بلند شان جواب را درا کہ دا کسان تعلق ته دی د پاکستان د قبایلی سیمو سره ده که د افغانستان سره دا ټول ډیر شوانه په دغه یو گاڑی کیو
جی بالکل یو گاڑی کی بیسپارو هو د څنګه تاسو ماول چې دغه اوس هیڅ اندازه نه شوی د کچې دغه پیسې نه پستا د پوز لا لخه چې دغه پیسې پاک نه هیڅ قسمه بیانیه مخ ته نه راغلی او نه هغه دا واضح کړی چې هغه آی ته پلټنه کړی یا دغه پلټنو چې هغه څه نتائج ترلاسه کړي خو پولیس والو چې موږ رابطه شوې نه او ویل چې دا کسان نیول شوې دي د دې اوریجن یا دا چې دوی کوم ځای دي دا هم تر اوسه پورې څه پخلی یا معلومات دي ترلاسه شوې
ډیره مننه ستاسو
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې
We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیوا ریڈیو تیار والی بیا پا خیر رالے وقت شوئے دے پاکستان کے دا ماخام شپگنی میں افغانستان کی دی شپگ او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا سہر نہنی میں بجے شوئے دی دا دیکھ پر اونی وڑاندی کون کے زا شویب زادہ
او زا بارکوال میں خیل
یہ والی بیا ستا سپام را گرزو دو سوخ مہم خبرونو سر ٹکو تا
د پاکستان سیاسی او مذہبی ڈالا جمعیت علماء اسلام وائی دا واکمن تحریک انصاف پزد با احتجاجی ناستا اوس دا اکتوبر پر یو دیرش منیٹا کبی خو دا پنجاب گورنر چودری سرور وائی دا وقت دا احتجاجنو ندائی
وقت ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کا یہ وقت ہے انڈیا سے مقابلہ کرنے کا
د ترکی لخوا په شمال مشرقی شام کې د عملیاتو په سر با نند ملګرو ملتونو امنیتی شورا سکیورټی کونسل کې بحث کیږي ترکی ویلي د عملیات د ترهګرو پر ضد ذمہوار عملیات دي خو په سیمه کې کورد ځواکونه ویلي زموږ اولس ته د قتل عام نه بچ کړی شي
او سش کال د نوبل نړیوال ادبي جایزه د پولینډ او استریا دوو لیکوالو ته د هغوی پر ادبي خدمتونو ورکړل شوې ده د تیر کال جایزه د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د سش کال جایزه د استریا پیټر هینډ ته ورکړل شوې ده
قدر من اردن کو دا اوسره ټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته
جمعیت علماء اسلام گند د تحریک انصاف گند د حکومت په ضد د اکتوبر پر 28 نیټه کې دونکو آزادی مارچ د اکتوبر 1.5 نیټه ته غځولای دی خو د تحریک انصاف گند حکومت بیا د جمعیت علماء اسلام د دې اعلان مخالفت کړی او وایي دا وخت د لاریون لپاره مناسب نه دی ځکه چې وایي پاکستان دا مهال له هند سره د جګړې په حالت کې دی جمعیت علماء اسلام گند کلک هوټ کړی چې په هر حال کې به د اکتوبر پر 1.5 احتجاج کوي چې وایي لومړی مقصد یې د تحریک انصاف گند په درغلي جوړ حکومت رانوسکو
اخوا په خیبر پختونخوا کې د تیرو شپاړسو ورځو راسره ډاکټرانو احتجاج لا هم دوام لري او نن هم د صوبې په لوی هسپتالونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی او د ډاکټرانو د اتحادیې او ځایي مشر ډاکټر سجاد یوسفزی وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې تر څو صوبایي حکومت د آر ایچ ای او ډی ایچ ای منظور کړی قانون بیرته نوي اغسته او د دوی نیول شوي ملګري نوي خوشي کړی شوي تر هغې بعد دوی احتجاج دوام لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري وزیر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې په منځني ختیځ کې د روانو شخړو د حل په خاطر سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د وزیر اعظم د سفر مقصد به د ایران او سعودي ترمنځ د اختلافونو د هوارولو لپاره منځګړتوب کول وي
د صحت د نړیوالی ادارې تر مخه په پاکستان کې سلی رشمینه نه خلک د ذهنی ناروغو علاج ته اړتیا لري خو په دغه هیواد کې د لکونو په شمیر کې د ناروغانو لپاره یو پوه ډاکټر موجود دی چې درملنه وکړي نن د اکتوبر 10 نیټه د ذهنی ناروغانو د نړیوالې ورځ په توګه په پاکستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د تیرې یوې لسیزې او د بدمنۍ له امله په هیواد کې په میلیونونو خلک د ذهنی ناروغو ښکار شوي دي
سش کال د نوبل نړیوال ادبي جایزه د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د استریا پیټرز هینډ ته د هغوی پر ادبي خدمتونو ورکړل شوې چې د جمعې په ورځ به ورکول کیږي دغه جایزه تیر کال نه ورکړل شوې نو له دې امله اولګا توکارچوک ته د 2013 میلادي کال د نوبل جایزه او پیټر هینډ ته د روان 2019 میلادي کال د نوبل جایزه ورکړل شوې ده
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل بنند زیارت یا پنځشنبه په ورځ په شمال مشرقی شام کې د ترکیې په پوځي عملیاتو بحث کوي ترکیې ویلي د ترهګرو پر ضد د ذمہوار عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې کورد ځواکونو ویلي زموږ ولس ته د قتل عام نه بچ کړی شي ترکیې د 13 ورځ د خپلې پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغه کورد جنگیالو پر ضد ځمکني او هوایي حمله پیل کړي چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش پر ضد جنگ کې خپل اتحادیان ګڼي خو ترکیه تره غربلی
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندوینه کړې چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د مؤاخذې یا پلټونو جګړه به د امریکای سپریم کورټ ته وړاندې کېدو سره پای ته ورسیږي ولسمشر ټرمپ دا خبرې تیر ورځ خبري اعلان ته وروسته له هغه وکړې چې وړ مورت سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په بهیر کې له ګډون انکار وکړ او دا د ډیموکرات ګوند په مشرۍ مؤاخذه وبلله
په هنګ کانګ کې د خبريالانو تنظیمونو اندېښنه څرګند کړې چې وای په دې خار کې په ورستیو کې د روانو تاوتریخوالو ډکو احتجاجونو د کورج په خخ په محل د پولیسو احتجاج کوونکو لخوا ور باندې تشدد کیږي
شمالی کوریا خبرداری ورکړی چې امریکا سره د ایټمی پروګرام په اړه د خبرو تر ناکامېدو وروسته صبر تمام شوی او ګواښ یې کړی چې غوسه به نور هم راوپارېږي. شمالی کوریا دا ډول جنگ ته آماده خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې تیره اونۍ له امریکا سره د ایټمی پروګرام په اړه بنیادی خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا قدر من اردوونکو یو شمېر نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ خو اوس مو پام راګرځو د ترکی او شام پاره یو رپورټ تا. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا سکیورټی کونسل باندې زیارت پنځ شنبه په ورځ په شمال مشرقي شام کې د ترکیې په پوځي عملیاتو بحث کوي. ترکی ویلي دي چې دوی په شمال مشرقي شام کې د ترهګرو پر ضد زموږ عملیات شروع کړي دي، خو په دغه سیمه کې کورد ځواکونه بیا وایي چې زموږ ولسته د قتل عام نه بچ کړی شي. تیر ورځ ترکی د خپلې پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغه کورد جنگیالو پر ضد ځمکني او هوایي حملې پیل کړي چې امریکا او نور مغربي قوتونه یې د داعش پر ضد جنگ کې خپل اتحادیان بولي، خو ترکی یې ترهګر ګڼي. تفصیلي حال په د ډیو ریډیو همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل نن په شمال مشرقي شام کې د ترکی په پوځي عملیاتو بحث په داسې حال کوي چې ترکی ویلي د ترهګرو خلاف یې ذمہوار پوځي عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې کورد ځواکونو غوښتنه کړې د دوی ولسته د قتل عام نه بچ کړي شي. ترکی له شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپلې پولې نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هاغو کورد جنگیالو خلاف ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي، خو ترکیه ترهګر ګڼي. د ترکی صدر طیب اردوغان تیر ورځ د دغو عملیاتو د شروع کېدو اعلان کړی او ورته د امن د پسرلي عملیات ویلي وو. صدر اردوغان د زیارت په ورځ ویلي په شام کې یې په وروستي عملیاتو کې 109 ترهګر وجلی دي. د نوموړي اشاره د کورد ځواکونو په لوه ترکی دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړی دي چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په سیمه کې پرځای امریکایي ځواکونه راوستلي. د کوردانو ترڅنګ د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي د صدر ټرمپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوې ګټې د لاسه وځي او سیمه به بې ثباته شي. په شمالي ختیځ شام کې میشت سیرین ډیموکراتیک فورسز چې مشري کورد ځواکونه کوي د ترکی د عملیاتو په اړه ویلي دوی یو خوا د ترکی ځواکونو د مداخلت سره مخامخ شوي دي، نو بلخوا په راسولین سیمه کې یې د داعش وسلوالو په ضد حملې هم تیزې کړي دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل د غونډې وړاندې د ترکی سفیر فریدون سینر لیوګلو ملګرو ملتونو ته په یو خط کې لیکلي د ترکی د عملیاتو هدف یوازې د ترهګرو پنازیونه، موټرې او نور سازو سامان دي. د ترکی د دفاع وزارت ویلي په شام کې عملیات یې په خپل دفاع کې د سکیورټی کونسل د قراردادونو او نړیوالو قوانینو سره سم پیل کړی دي. هر څه که صدر ټرمپ د شورو یا چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي امریکا د شام د پوځي عملیاتو حمایت نه کوي او بیان زیاته کړې وه چې ترکی ژمنه کړې چې د ملکی خلکو حفاظت به کوي، خو په شام کې د امریکا په ملاتړ کې جنگیدونکې ډلې اس ډی اف چې مشري کورد ځواکونو کوله د امریکا د صدر په دغه فیصله ټکونه کړي دي. د دغه ډلې مشر جنرل مظلوم کوبانی ویلي امریکا یو وارې بیا کورد ځواکونه د دشمنانو په لاسو کې پرېښودلي دي. نوموړي ویلي د ترکی سره د جګړې په وخت به داعش ته په سیمه کې بیا موقع په لاس ورشي چې د سیمې امنیت برباد کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
سش کال د نوبل نړیواله ادبی جایزه د پولینډ او د استریا دو لیکوالو تور کړل سوی ده. سویډش اکیډمی تیر کال د ادبیاتو په برخه کې جایزه لدی عمل نه ور کړی چې لدی اکیډمی سره پر تړلو کسانو د جنسی تیری او غلطو کړنو تورونه لګیدلی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجاهد جواد په ریپورت کې اورو.
د ادبیاتو یا لیټریچر په برخه کې د نوبل جایزې د پولینډ لیکوالې اولگا توکارچوک او د اتریشیا استریا پیټر هانډې ته ورکړل شوې دي. دغه جایزه تیر کال نه ورکړل شوې، نو له دې امله اولگا توکارچوک ته د 2013 کال او پیټر هانډې ته د 2019 کال د نوبل جایزه ورکړل شوه. اولگا توکارچوک ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوه چې هغې په خپله لیکنه کې د ژوند اړخونه د معلوماتو ترڅنګ په تخیلي کیسو کې وړاندې کړې دي. پیټر هانډې ته جایزه لدی عمل ورکړل شوې چې په خپل کار کې د انساني تجربې ځانګړتیا او حدود په ژبني مهارت کې کاغلی و. هر یو ګټونکی لیکوال به 900,000 ډالر نقد جایزه ترلاسه کړي. سویډش اکیډمي تیر کال د ادبیاتو یا لیټریچر په برخه کې جایزه لدی عمل نه ورکړي چې له دغه اکیډمي سره تړلو کسانو باندې د جنسي تیریو او غلطو کړنو تورونه لګیدلی و. همدارنګه د سولې مهمه د نوبل نړیواله جایزه به د جمعې په ورځ ګټونکي کس ته ورکړل شي. تر دې مخکې دریو ساینس پوهانو په ګډه د 2019 کال د کیمیا نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. دغو درې واړو ساینس پوهانو ته جایزه د آین لیتیم بیټری جوړولو لپاره د دوی د کار له وجې ورکړل شوې ده. د شروع یا چهارشنبې په ورځ د نوبل جایزې ورکوونکي کمیټه اعلان وکړ چې 900,000 امریکایي ډالرو انعام به د امریکا سره تعلق لرونکي جان ګودنو، د برتانیا سټینلی ویټنګم او د جاپان اریکا یوشینو ترمنځ ویشل کیږي. د نوبل کمیټې په خپل یو بیان کې ویلي، په 1991 کال کې لومړی ځل مارکیټ ته له راتلو وروسته د لیتیم آین بیټری زموږ په ژوند کې لوی بدلون راوستی دی. کمیټې زیاته کړه چې دوی د تار سیم نه بغیر او د سونګ توکیو نه پاکې ټولنې جوړولو بنسټ ایښی دی چې د انسانانو لپاره تر ټولو لویه ګټه ده. روان اونۍ د طب او فزیکس لپاره د نوبل جایزې هم ورکړل شوې دي. د نوبل د سکال د ایوارډونو ورکولو په لړ کې په فزیکس برخه کې جایزه دریو ساینس پوهانو ته چې یوې د کاناډا او امریکا او دوه نور یې د سویټزرلینډ شهریت لرونکي دي. دغو دریو ساینس پوهانو د کایناتو د پراخېدو او په کایناتو کې د ځمکې د ځای په حکله پوهاوی زیات کړی دی. د نوبل کمیټې د نهیې سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 900,000 ډالرو ایوارډ نیمایي برخه به یې جیمز پیبلز او نور نیمایي انعام به مایکل مایر او ډیوډ کویلز ته ورکول کیږي. دغو ساینس پوهانو په 1995 کال کې د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د شمسي منظومې نه بهر یې داسې یوه سیاره موندلې چې د لمر په شان د یو بل ستوري شاوخوا څرخي. په 2019 کال کې د فیزیولوژي یا د طب نوبل جایزه ویلیام جی کیلین، سر پیټر جی راتکلیف او گریگ ایل سمنزا ته په ګډه ورکړل شوې ده. دوی ته دغه جایزه په دې اړه په کار کولو ورکړل شوې ده چې څنګه حجرې یا خلیې د اکسیجن شتون او د اکسیجن موجودیت سره موافقت جوړوي. د طب نوبل جایزه ګټونکي دواړه ساینس پوهان ویلیام جی کیلین او گریگ ایل سمنزا امریکایان دي او سر پیټر جی راتکلیف برتانوی دی.
ګران اردوونکو، دا ډی وی ریډیو ده. اوس هم زو اسلام آباد ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري وزیر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې په منځني ختیځ کې د روانو شخړو د حل په خاطر سعودي عرب او ایران ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي، د وزیر اعظم د سفر مقصد به د ایران او سعودي ترمنځ د اختلافونو د هوارولو لپاره منځګړتوب کول وي. نور حال د ډی وی ریډیو خبریاله رابعه پیر ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ روان تاوتریخوالو په اړه د خبرو د پاره د ریاض او د تهران سفر کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبري غونډه سره وینا کې د عمران خان ایران او سعودي عرب ته د تګ امکانات څرګند کړي، خو دوی د نیټه او د مقصد په اړه د مطبوعات سره معلومات نه دي شریک کړي.
دی پاسیبلټی اف ا وزټ اف پرایم منسټر ټو سعودي عربیا اند
ایران از آن دی کارت.
وزیر اعظم عمران خان تیر میشت نیویارک ته خپل د سفر په محل ویلی وو چې سعودي عرب او امریکای صدر ډونلډ ترامپ د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمیره وستو د پاره د دوی سره د مرستې خبره کړې ده. خو سعودي عرب او امریکا د وزیر اعظم عمران خان د دغه بیان په خلی تر وسه نه دی کړی. سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیر میشت د سعودي عرب د تیلو پر ذخایرو د برید او وروسته نور هم زیات سوي دي. د دغه برید ذمواري د یمن حوثي باغیانو په خپل سر اخستې وه. خو سعودي عرب او امریکا د دغه برید تورونه پر ایران لګوي. بل اړخته ایران دغه تورونه په سختۍ سره رد کوي. د رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د جنرال اسمبلی د غونډې تر څنګ د ایران د صدر حسن روحاني سره هم په سیمه کې د تاوتریخوالي په اړه د خبرو دپاره لیدلی وو. پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې عمل په اړه څومره کردار لوبولی سي په دې اړه مشهور جرنالیسټ زرخون شاه د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي.
چانسز خدا دی چې پهلا به هغه سعودي عرب ته ځي، بیا ایران ته به لاړ شي. سعودي عرب سره لږ د پاکستان زیات قربت دی. زما خیال دی ایران هم څنګه چې حسن روحانی وزیر اعظم سره امریکا کې اخر ملاقات هم شوی یو ان جنرال اسمبلی په سایډ لاین باندې، زما خیال دی ایران هم پاکستان باندې لږ ډېر ٹرسٹ کوي او هغه هم بینک کوي په پاکستان باندې چې پاکستان بس یو ګډ نیبرز په شان باندې با خپل رول ادا کوي.
بل پلوتا د نړیوالو چارو په کامران بخاری وایي پاکستان سعودی عرب رضا کولی سی، خو خبره د ایران ده چې آیا ایران به پر پاکستان اعتماد ولري او کنه. د ونیزه خبرې غونډې په محل د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل څخه د ترکی لاړخه پر شام د بریدونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې دی ویل، د شام کړکیچن حالاتو د سیاسي هواري لاره میندلو دپاره د ترکی مثبت کردار ستایي. پاکستان د شام د خپلواکۍ ملاتړ کوي او هیله لري چې د شام د ستونزي سیاسي هواري به ومندل سي. ترک صدر رجب طیب اردوغان تیر ورځ اعلان کړی وو چې ترک فوج شام کې باقاعده خپل عملیات شروع کړي دي. ترک ځواکونو په شمالي شام کې د کورد د واک لاندې پر سیمو د تیر ورځې راهیسې هوایی او ځمکني بریدونه شروع کړي دي، چې په نتیجه کې د رپورټونو تر مخه په زرګونو خلک بې کوره سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
بیا هم په اسلام آباد کې پاتېږو. د پاکستان د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد باندې په 2013 میلادي کال کې د اسلام آباد د سره جماعت د خطیب غازی عبدالرشید د وژنې په تور مقدمه درته شوې. د هغه وکیل د اسلام آباد های کورټ ته د اف آی آر د ختمېدو لپاره درخواست ورکړی، خو اسلام آباد های کورټ دغه درخواست رد کړی دی. په دې اړه نور معلومات اخلو له خپل خبریال پیر ولایت شاه څخه چې همدا ګړی له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. پیر صاحب په خیر راغلی. په دې اړه کوم معلومات راکړئ چې د اسلام آباد های کورټ قاضي په دې باندې غوسه هم څرګنده کړې ده چې وایي ولې د پرویز مشرف دغه کیس تر اوسه پورې بشپړ شوی نه دی او دغه درخواست یې هم رد کړی دی.
بالکل، د پخوانی فوزی امیر په ضد یو شمېر مقدمې پاکستان کې چلیږي چې پاغي کې یو د غسور جماعت چې کوم پیش امام عبدالرشید غازی دغه د وجل مقدمه هم د یو سیاسي ګوند پاکستان سوشل ډیموکراټیک پارټي نوم ګوند عدالت ته درخواست کړو چې ګنې دغه مقدمه کې د مشرف دوم لری کړی شي، خو های کورټ د دې د درخواست رد کړی دی او عدالت دې ته ویلي دي چې تاسو له سره اړه وکړي سره تعلق نه جوړي. جو بیا چې کله عدالت د حکومت نه پوښتلی دي نو هغه ورته ویلي دي د حکومتي وکیل چې د کال 2014 نه د دې کیس چالان ته شوی دی، خو لا اوسه پورې په دې باندې مخکې چې دې څه کاروایی نه ده شوی. دا په کال 2001 کې چې کله صدر مشرف د پاکستان صدر وو نو په اسلام آباد کې په لال مسجد باندې دغه حکومت یو فوزي اپریشن کړو او دا الزام لګولو چې دغه تلکې انتها پسند دي تر هغه دی او باغی کې د سلو نه زیات تنان وجل شو حکومتي شمیرو تر مخه چې پکې دغه عبدالرشید غازی هم شامل او بیا د قتل مقدمه د مشرف په ضد درج شو. او بل چې تاسو ذکر وکړو اسلام آباد های کورټ کې د مشرف وکیل یو خواست ورکړو چې کله مشرف په کال 2001 کې دلته اسلام آباد کې د شپېتو نه زیات ججان بندیوان کړو، نو بیا دغه په ضد د مشرف په ضد باندې په د دهشتګردۍ پرچکټ وا د ججانو د نظر بندې مور د دهشتګردۍ نو دغه وکیل یو خواست کړو چې یو خو د مشرف خلاف دغه اوریدنه دی د ترهګری ځانګړي عدالت په ځای سیول کورټ سیشن کورټ ته وړل شي، او بل دا چې د دهشتګردۍ د پرچې دي ختم شي. نو دغه دواړه خواستونه چې دي هغه اسلام آباد های کورټ رد کړی دي. پخوانی فوزی امیر د کال 2014 راسې مخور دی په لندن کې دی، بخنه غواړم په دوبۍ کې دی، او د په ضد د بینظیر پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وجل مقدمه هم چلیږي، پاغې کې هم دی اشتیاري ګرځول شوی دی، او د آئین د غدارې په تور چې کوم مقدمه چلیږي پاغې کې هم عدالت ته نه حاضرېدو په سر پخوانی فوزی امیر چې دی هغه اشتیاري ګرځول شوی دی. جی
د اسلام آباد های کورټ قاضي چې دا ویلي دی چې دی په دغه مقدمو کې چې دی تورن دی، او دا ویلي دی چې دی ولې تر اوسه پورې مفرور دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه، نو د ده وکیل څه وویل چې دی تر اوسه پورې ولې مفرور دی؟ وجه یې وجه ناروغي ده چې دی وایي ناروغ دی، که بله وجه ده چې په مقدمو کې اورېدنو ته نه حاضرېږي؟
د اسلام آباد های کورټ خو چې پختلی دین هغه د عبدالرشید غازی د وژنې کیس په حواله سره پختلی دی، او هغه سره پورې جواب حکومتي وکیل نه دی ورکړی، صرف دوی ورته ویلي دي چې په کال 2016 کې حکومت د دې کیس چالان پیښ کړی دی. خو نور چې کوم مقدمه دی، یو بل مقدمه د باندې مهمه واغه د بلوچستان په خوانی گورنر اکبر بوکتی د وژنې مقدمه او هغه کې په کال 2014 کې عدالت خوشی کړو، او د بینظیر بټو وجنې چې کوم مقدمه ده یا د آئین د غدارې په تور چې کوم مقدمه ده، باوجود د دې چې دغه درې کسیزه بنچ دی چې کوم د غدارې مقدمې لپاره جوړ دی، اوس دا پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې څلېرویشتمه نېټه نه به په امروزه بنیادونو د مشرف دا کیس دی خوري، خو مشرف دی عدالت ته نه ځیریږي، او هغه دا وایي چې د بیماری د وجې زړه سخت نه جوړې ځکه نشم مزیرې دی، او چې چېرې هم زه روغ شم او د دې جوګه شم چې عدالت ته حاضرېږم، حاضرې دی شم زه به بیا حاضر شم، خو لا تر اوسه پورې هغه نه ځیریږي، او اوس عدالت دا پریکړه کړې ده چې د آئین نه د سرغړونې په تور چې د غدارې کوم مقدمه ده، دا به د په غیر موجودګۍ کې هغه و چې موږ به د دې فیصله جاری کوو.
پیر ولایت شاه صاحب له اسلام آباد ډېر زیاته مننه.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوړې د دې خبرونو وروسته به قدر من اوردونکو تاسو د پیر زبیر شاه صاحب سره د هلی وی خبرونه اورئ. په دا خبرونه کې تاسو برخه هم غستئ شئ، ټلیفون نمبر دی 00120202050403. او اوس هم د پولیو پاړې رپورت تاسو ته وړاندې کوو. قدر من اوردونکو په پاکستان کې سکالی واری بیا د پولیو د کیسونو شمیره سیوا شوې ده، او د 13-2 کلونو په مقابله کې سکل په پاکستان کې په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د پولیو نه متاثر شوو ماشومانو شمیره د صحت چارواکو یېرونکې بللې ده. د بلوچستان صوبې د ایمرجنسی پولیو کنټرول مرکز د یونیسف او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د بلوچستان په سر خار کوټه کې د ډاکټرانو سره په ګډه یو کانفرنس کړی دی چې په دغه کې ډاکټرانو ترڅنګ د ټولنې نور خلکو هم ګډون کړی. تفصیل نعمت الله سرحدی په رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي ادارې د یونیسف او عالمي ادارې سره په مرسته دغه کانفرنس وکړو چې پکې د ایالت د بیلابیل دولتي طبي څانګو او د کشنیانو علاج کوونکي ډاکټرانو په غټ تعداد کې ګډون درلود، چې سرټی کې هم د ډاکټرانو په تعاون د پولیو کمپین کول او کشنیانو ته څاڅکي ورسول وو. چې دغه کانفرنس د پاکستان پر سطح د کشنیانو علاج کوونکي د کراچۍ سره تعلق لرونکي نامتو ډاکټر اقبال میمن د وینا لپاره راغلی وو، چې په دغه مهال د خبريالانو ته وویل چې یو ډاکټر په ټولنه کې لوی مقام لري. اکثره خلک په دې انکار دي چې ډاکټر ولې ودی ته نه وایي د پولیو ساس کې پیدا منی دي. نو ځکه دوی نن د ډاکټرانو سره دغه کانفرنس وکړو چې انکاری پلرونه دغه ډاکټران بیا کانې کوي. و دغه کانفرنس ته د بلوچستان د پولیو د مخنیوي ادارې مشر راشد رزاق او صوبایي سکرټري سید حافظ ماجد هم خپلې ویناوي وکړي او د پولیو د مخنیوي لپاره اخیستل شوي اقدامات په ګوته کړل. په دغه مهال په کانفرنس کې شریک ډاکټرانو د پولیو په اړه پوښتنې هم وکړي چې ورته د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي ادارې مشرانو جوابونه ورکړل. خو په دغه کانفرنس کې شریک ډاکټرانو په دې مهال وډیوته څه دارنګ وویل.
نه صرف پولیو بلکې نور لس قسم نه جوړیان شته، هغه لپاره حکومت مفت ستن لګي. هغه سنټران شته، سنټران کې تاسو په خپل کوچنیان یو سي لته ویکسین وکړي، کارت جوړ کړي او کم ټایم چې دی پولیو ویکسین چې دی موږ کمپین شروع کړو. کور کور باندې چې کوم زموږ ټیمونه راځي هغه تاسو پوره تعاون وکړي او هغه پولیو ساز کې ورکړي. د پولیو ساز کې بالکل بے ضرر دی. د باره کې چې کوم خلک دا پروپاګنډه کوي چې دی کې داسې شان چې دی کفار شامل کړي دي، دا بالکل غلط قصه ده.
ستا پولیو ویکسین یو وار ک دوه وار ک درې وار د میاشت ورکول کیږي، د میاشت درې وار ورکول کیږي. د تاوان هیڅ تاوان نشته، ګټه هیڅ تاوان نشته. خلکو دغه غیس دا یو وار مور کړی، د کال دوه وار نور کړ. دلته سیده پولیو وایرس جوړ شوی دی. دا ډېر دو مطلب دا دی چې نه جوړی ډېری د غونې د ویکسینیشن هم بایسي ډېر سي. نو سه ار څونو ویکسین ورکوي سي د دې ګټه دا تاوان نشته.
په کانفرنس کې شریک و دغه ډاکټران ته ډاکټر اقبال میمن وویل دغه د پولیو په ضد ساس کې یو مسلمان ملک انډونیشیا کې تیاریږي او بیا پاکستان ته را انتقال کیږي. چې په یو کمپین کې ویو کښنی ته څومره ویکسین ورکول کیږي، د هغه مصرف شپږ ډیر زره کالدارې دی او د میا تیر شوي ویکسین بې ضرره دي او کم پیدا هم نه ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
ګرانوردونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اوردونکو، نن په ګرده نړۍ کې د ذهني ناروغۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دغې ورځ نن په پېښور پوهنتون کې د نفسیاتو چې کومه شعبه ده په هغې کې هم یو دستوره شوې ده. حالې صادق قاسم شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا وخت زه د پېښور پوهنتون د سایکالوجي ډپارټمنټ په لان کې هم دلته یو کیمپ لګېدلې دی د نړیوال ذهني صحت ورځ په مطابقت سره. دلته ځوانان هم دي، جنکای هم دي، الکان هم دي. دلته کیمپ لګېدلې دي، مختلف قسمه ذهني صحت مسلو باندې خبرې کیږي. ما سره دا وخت ملګری دي، دوی نه به تپوس کوو چې دوی دې کیمپ ته ولې راغلي دي او په کومو مسلو باندې دوی خبرې وکړي. نو یو به تاسو نه تپوس کوم نوم هسته دی او دلته څه مقصد
زمانوم شہباز خان دے ز د پشاور یونیورسٹی سائیکل ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹ ما دل تنن دی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس په حوالہ مان دیو دغه ارنج شوی دے کیمپ ارنج شوی دے چکم کی کم آؤٹ سائیڈ رزم پکې راځي واغه کی یو خپل یو کاونسلنگ ہونے کی کئی هغه پر سم ماینر مسلې یار چاته ذہنی ڈس آرڈرز دی هغه په باره کې دیسرا ډیر مرسته کوي او مونږ ایز ا سٹوڈنٹس دل تاکي ډیر خو دغه کړل مطلب ریسیو کړل او څه قسمه تکلیف هم واغی تا
تاسو ته په خپل څه قسمه ذهنی مسله ده. لکه نن سبا هر یو کس ته څه ناسه مسله شته ذهنی. تاسو ځوانانو ته په خپل ځواني څه قسمه مسله سره ده؟
بالکل زه په خپل خو خاص داسې مثلا خو ماینر مسلې هر چاته مسلې که نه زما داسې مسله چې زما کانفیډنس مسله ده. زه چېرته کراؤډ وینم زه مطلب کانفیډنس ما کې کم شنو. آخر ما دلته دیسرا کیناستم، دیسرا ما سیشنز واغستل او مطلب ښه کامیاب سیشنز پکې وشول الحمدلله.
ما نوم سلمان محسود دی او زه اکاؤنٹ فائنانس اسٹوڈنٹ یم. نن بیسیکلی دیشی دی پار اغلم دلته دو کوم کیمپ لگولې دی سیکیورټی ډپارټمنټ وانو. زما سټیج افریډ دی او لینگویج ډیسارډر می لایک چې څوک سینیئر راته ودرېږي سټیج ته چرته لاړ شنو کوم چې کوم ټکی مونږ یاد کړی بے حس باندې مونږ خبره کو نو هغه را نه هېریږي هغه کې مسله. نو دو مونږ د پاره ډېر خدا یو ورځ را کړې ده مینټلی هیلتھ د پاره د کوم ورلډ لیول باندې کې.
لکه نن تاسو په وایس اف امریکا دی ووم خبره کوي، دا هم یو غټ سټپ
دی. دا هم د موږ لپاره ډېر د خوشحالي خبره ده او دومره پراود فیل کوو چې دې په ذریعہ موږ خپل आवाज نور خلک ته هم رسی. او دا زه شکر یاد کوم چې د سرمو یو کیمپ اخستې نو هغه سیشن دی وژنه زنن دلته ولاړم خبرې کوي شم د مګو.
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم امر اقبال محمد دی زه د پېښور یونیورسټۍ د سایکالوجي سټوډنټ یم
دا خبرې چې کوم د خپل د فیوچر خبرې دي د راتلونکي وخت خبرې مستقبل خبرې دي یا نورې داسې مسلې دي د خبرو کې یا په اعتماد کمی شو نو آیا تاسو کور کې دا څوک چا سره نشئ ډیسکس کولی مور پلا شو مشر خویندرونه شو
د واشنگتن ڈی سی